دا مشال رادیو ده درنو اردوونکو د مشال اړیکو ول خبرونه کې تاسو قربا ګل اعظم او خبرونو ویان اصرار لم مندې دا محل په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو ونیزه خبرونه د سولې په لور هم د رواني خبرونه برخه ده خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له اصرار لم مند ناورو سړی مشورم به د مرو لنډیز د امریکا د بونو چر وزارت وایي له پاکستان سره یې اړیکې ډېری مهمې دي او د تبا دوام ورکوي په خبر پښتونخوا کې مدني ټولنې وایي پر خزو ماشومانو د جنسي تیریو کې زیاتوالی راغلی او د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن دا د حزب اسلامي او حکومت موافقان د ولسمشر لورې منزور شي او زه خبرونو تفصیل د امریکا د بونو چارو وزارت وایي له پاکستان سره یې اړیکې ډېرې مهمې دي او دته به دوام ورکوي د امریکا د بونو چارو وزارت ویان جان کر بی فروم په واشنگټن کې خبرجالانو ته ویل چې له پاکستان سره یې اړیکې ډېرې د اهمیت وړ دي
I will say again what we've said before. It is a
نو موله وای زبا یو بیا وایم لکه څنګه چې موږ مخکې ویل وو دا ډېری زیاتې خورا مهمه اړیکې دي او موږ پر دې جوړ باور لرو آیا دا څو وخت لپاره پیچلې وي بالکل وي او آیا موږ پر هر مسله له پاکستان سره موافقه لرو نه موږ نه لرو خو دغه وجه ده چې تعلق ډېر اهمیت لري موږ په دغه سیمه کې له یو شان ګواښونو او اندېښنو سره مخ یو شریکي ګټې لرو او موږ پر دې کار کولو ته دوام ورکوو امریکا د بونو چارو وزارت ویاند جنکر بی د قصرګندونی د دې پښتنې په جواب کې وکړي چې د پاکستانی وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار ستاد عزیز په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې سړې شوې دي په خبر پښتونخوا کې مدني ټولنې وایي پر خزو او ماشومانو د جنسي تیریو بریدونه زیات شوي دي په پیښور کې د یوې مدني ټولنې غړي کمر نسیم د مشر ډوته ویل چې په خبر پښتونخوا کې په ماشومانو د جنسي تیریو شپږویش کې سونه یوازې پرسته دوه میاشتو کې رپورټ شوي دي د په خبره په تیرو دریو میاشتو کې د اتلس هغو ماشومانو مړی موندل شوي چې پرې جنسي تیری شوی
خواتین چې کوم دین اول خوغه کدا سي سواکيات شنواغي اول پولیس سټېشن ته نشي تله پر ریپ کیسز کې نن پوری مونږ سره په خیبر پختونخوا کې په 13 لسو کالو کې وګورونو مونږ سره داسې اگزامپل د شتخ کې سټډیز نشته چې کوم زنانو سره ریپ شوی یا کوم ماشومان سره ریپ شوی او د قانون دروازې ته تلی یو دی انصاف وختنه کړی یو دی ته انصاف ملو شوی
بلخ صبح حکومت وایي چې د 13 کلو په نسبت په دغه شان پیخو کې اوس کمې راغلي د یو بل خبر لمخې په ننګرهار کې یو 15 کلنه جنۍ په وور وجل شوی چارواکي وایي د جلال آباد خار درېمې ناحیې اړوند د مرسل په نوم یو 15 کلنه جنۍ چې د نهم ټولګي زده کوونکي واخ خپل ورندار یې په تنور کې وسوځوله او سای ورکړه د ننګرهار د والی ویان د توله خوګیانی د مشال رتول دغه پیخه پرون غرمه محل لمسته شوی خو نو موري د پیخه علت ونه خود د پاکستان حکومت وایي د ترکین صاحب مشر عمران خان به د خپل بهر ملکی کپنی پړه د پښتونخوا جواب په پارلیمان کې ورکوي پرون په اسلام آباد کې خبری غونډه ته د اطلاعاتو پاکي وزیر فاروق رشید ویل عمران بر د پښتونخوا جواب ورکوي چې د کپنی څه قسمه کاروبار کوو کلنې ګټه یې څومره وه د دې کپنی په وسیله کوم زینو کې جایدادونه اخیستل شوی وو دا رسول هغه چې عمران خان ومنله له ټیک څخه د بچ کېدو په خاطر یې په بهر ملکی کپنی جوړه کړې وه دا براسي حال کې ده چې په نام اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو نمونه ترتلو وروسته عمران خان له نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي د وزیر اعظم په بچو تورونه دي چې لټک څخه د بچ کېدو په خاطر یې په بهر ملکی کمپنیانه جوړی کړی وي د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن ده د حزب اسلامي او حکومت موافقان د ولسمشر لورې منزور شي د افغانستان حکومت سره د حزب اسلامي د مرکزی پلاوی مشر امین کریم او د سولې د شورا یو مرستیال تورامان سلیم اسوسییټډ پریس خبري جان ستویلی چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د دوه خواو د موافقې وروستۍ بڑا منزور او لاسلیک کړي اسوسییټډ پریس خبري جان وایي چې دا جوړجاړې د ولسمشر غنی لپاره چې هڅه کوي د وسلوالو طالبان نو لډالو سره هم روغه جوړه وکړي زیات اهمیت لري افغان حکومت هیله مند دی چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د افغانستان حکومت د اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل پرون له پیکینګ څخه په ټلیفون مشال دوته ویل چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر همدی او نورو مهمو مسلو د خبرو لپاره نن چین ته رسیږي.
موږ په دې هیله یو چې چین خپل همکاري وکړي او بالاخره افغانان په خپل هیواد کې د سولې دایمي ارمان ته ورسیږي. بینان په دغه ملاقاتونو کې به په دغه ناستو کې به
د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د همغږۍ د سلوخي د کمیټې غړي هم دي. په بنگلادیش کې په تیرو دوه ورځو کې د آسماني بجلی په راپریوتو کې څه باندې 50 کسان وژل شوي. د سیمه ییزو رسنیو د راپور له مخې وژل شوي کسان زیاتره کروندګر دي چې په خپلو فصلونو او پټو کې د کار پر مهال پرې تندر لوېدلې. په دې طبي پیښو کې یو شمېر کسان جوبل شوي هم دي. امریکې پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهای اقلیت زندانی مشر خوشی کړي. د ایران حکومت له توکلون رئیس د بهای اقلیت و مشران د جاسوسۍ او د اسلامي جمهوریت پر ضد تبلیغاتو په تور زندانی کړي دي. د ایران یو عدالت په لومړي سر کې دا کسان په 40 کاله بند محکوم کړي وو، خو وروسته یې بیا د هغوی د قید موده 10 کلونو ته راښکته کړه. د امریکا د مناشرو د وزارت ویان جان کربي پرون د بهای اقلیت د مشرانو د زندانی کېدو د کلیزې په مناسبت وویل چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای د بهایي اقلیت د مشرانو د بند دوام غندي او له ایران غواړي چې دا کسان فوراً آزاد کړي. او د داغستان پولیس وایي تېره ورځ د امنیتي ځواکونو وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړه کې دوه افسران او څلور وسلوال وژل شوي دي. انټرپاکس خبري اجازه ته یو ناڅرګند چارواکي په حواله وایي دا جګړه پرون هغه مهال وشوه چې امنیتي ځواکونو په یوې ودانۍ کې د وسلوالو لټه کوله. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ویلي چې جګړه د دې ډلې وسلوالو کړې ده. د اتر دې مهال د مشال خبرونه.
اسرار علم مومندو چې د تاسو ته د تازه خبرونو وړاندې کول درنو اردن کو تاسو کولای شئ چې د مشال اړیو خبرونه مشال اړیو .com باندې هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتل لوستل او اوریدل شئ. کچره راسه د رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. امریکا وی له پاکستان سره مهمه او کلیدی اړیکې لري. د خیبر پختونخوا مدني ټولنو فعالان وای په تیرو دو میاشتو کې خزو او ماشومان سره د جنسي تیرو پیخي زیاتې شوې دي.
دا ته شګست یو شپه وه زموږ کمرې دروازه ته وډبوله. څنګه موږ تاسو کو چې څوک نوې چې پولیس والی دروازه کولو کې تاسو کلی کې واقع شوې ده بس هغه دروازه لاله تور کړو.
د کورمی وخنه غړم د پاکستان او امریکا ترمنځ پیچل ریډي کې په افغانستان کې روغ جوړې په بهر څه اثر پرې باسي.
کچېره پاکستان دا وایي چې زه رول نه پر لرم نو د سرتاجدي ذخیرنی خبرې د دې سلف کنټراډکټر دی چې موږ د پاکستان کې اوسېږي او موږ ټول تر وصلې شو د خپل کنټراډکټ.
د کورمی صدې بازار دکانداران وایي چې به کور شو خلکو ستنی دو سره با کاروباري هلې ځلې بیا شروع شي.
دا خلق پاک زوی بنا موجود وارغلو کامیوب شو نو دا شای بدا بازار تا موتا رامات چه بدی بنا موتا راحت دیر روشی.
او دا سولی پلور خپروانه که مو پا طولنه که دا برداشت زیاتولو او عدم تشدود را جولولو موضوع سیلی دا.
دا یاری اگه دیر لک سات تا پریجی اگه که تا سو بوری کنه تشدود والا شه چه کنه کنه اگه که ای امونگا سمول شو امونگ وانی خپل زور و خپل ضابطه جولول شو.
خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصری هم لرو له مشال رادیو سره سي. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د سحر 10 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د امریکا د بارنو چار وزارت له پاکستان سره د اړیکو سړوالی خبر رد کړی دا ویلې دي چې له هغه هیواد سره مهمه او کلیدی اړیکو ته به دوام ورکوي. د امریکا د بارنو چار وزارت وایي جان کربي پرون خبري غونډې پر مهال ویل چې په ځینو وختونو کې اړیکې پیچلې شي، خو دا په دې معنا نه ده چې له پاکستان سره اړیکې خرابې شوې دي. د پاکستان د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې رستو کې ویلي وو چې په تیرو درې میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوې دي. جان کربي د دې پوښتنې په جواب کې ویل
I didn't see his comments, so I'm going to refrain from responding specifically
ما د نو مولي څرګندونې نه دکتلی نو زکه از په هغه ځانګړي بیان خبرې نه کومه زه به هغه خبره بیا تکرار کړم چې دا مهم اړیکې دی او موږ په دې باور هم لرو په ځنه وختونو کې اړیکې پیچلې شي په هر یو معاملې کې زموږ د پاکستان موقف یو وي نو زمو جواب دا چې نه هر وخت داسې نه وي زموږ اړیکې زکه له یو بل سره ډېرې مهمې دي چې موږ دواړه شریک واخونه او اندېښنې لرو د دې ترڅنګ په سیمه کې شریکي ګټې هم لرو او موږ به کار ته دوام ورکوو
We have shared threats and shared concerns, shared interest in the region, and we're going to continue to work.
له نو موږ پښتنه وشوه چې په موجوده حالاتو کې امریکا له پاکستان سره ښې اړیکې نه لري. جان کربی دې په جواب کې ویل
It is an important relationship that
زموږ ډېرې مهمې اړیکې دي. موږ به په ګډه کار ته دوام ورکوو او په دې لړ کې ډېرې سنجیدګۍ سره کار کوو. موږ دې ته ژمن هم یو.
د پاکستان د بارانو چارو صلاحکار د جمعې پر سینټ غونډې ته ویلي وو چې پر پاکستان د اته اف شپاړ جنگي الوتکو خرڅول په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سړوالي ښکارندویه کوي. سرتاجزیز ویلي وو چې امریکایي چارواکي او کانګرس پاکستان د حقاني وسلوالي شبکې په ملاتړ تورنوي خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي. درنو اردوونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په دې رسو کې د پاکستان سره د امریکا او افغانستان اړیکې یو ځلې بیا خرابې شوې دي. کابل او واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې په خپل خاوره موجودو افغان طالبانو خلاف دي سخت ګامونه واخلي خو پاکستان وایي په دې لړ کې ډېر برلاس نه لري. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا رپورت لري.
د جارج ټاون پوهنتون استاد کریستین فیروای پاکستان د حقانی ډلې او نورو هغو طالبانو خلاف ګامونه نه اخلي چې افغانستان کې بریدونه کوي نو ځکه باید ورسره هیڅ قسمه مرسته ونه شي.
پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسې دي. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډېر اهمیت لري ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډېر تکړه دي نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډېر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
یاد دې وي چې دې وروستیو کې د امریکې کانګرس خپل حکومت د پاکستان لپاره د اف شپاړس الوتکو له اخیستو منع کړ. کانګرس وایي چې پاکستان د حقانی او نورو وسلوالو ډلو مرسته کوي نو ځکه باید د مرستې په ځای دې پرې لا نور فشار واچول شي. اسلام آباد دا تور نه ردی. د پاکستاني پوځ پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي پاکستان باید نور د خپلو ګټو لپاره د لاس پوڅو ډلو استعمال پرېږدي.
چې کله امریکا فشار واچي نو لوګون ته کې جنگ کې کمی راشي او بیا دوباره توت شي چې بیا دوباره توت شي بیا امریکا هغه څنګه فشار واچي. بل د امریکا کانګرس چې کوم دی هغه شدید د پاکستان خلاف دی او کو تاسو قتل چې اف 16 چې کوم دی هغه منې کړې خو نه دي خو چې کومې پیسې هغه لپاره مقرر شوې $1,000,000 هغه امریکا ودرولې کانګرس ودرولې.
په همدې حال کې سرتاجزیز سینټ ته ویلي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ نه کوي او د حقانی سره د دوی د اړیکو په اړه کوم کرا ثبوتونه نه دی وړاندې شوي. خو څه موده وړاندې نوموړي په امریکا کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې پاکستان ځکه پر افغان طالبانو کنټرول لري چې هغوی هلته اوسي او درملنه یې هلته کیږي. کابل کې د امنیتي چارو څېړونکي حکمت اعظمي وایي د پاکستان افغانستان او امریکا خرابو اړیکو ته په کتو سره د طالبانو سره په خبرو سیاسي روغه جوړه نشي راتللی.
که چیرې پاکستان دا وایي چې زه رول نه پر لرم نو د سرتاجزیز اخیرنی خبرې د دې سلف کنټراډکټر دي چې موږ د پاکستان کې اوسېږي او موږ اصول سره وصلای شو. دا خپل کنټراډکټ دا خپل زده نقیص خبرې دي. سرتاجزیز ما په فکر باندې دا په اخیر دا ورځ په اخیر کې د ورځ په اخیر کې دې ته لار چې بیا افغان فقط نظامی اپشن څخه کار واخلي او طالبانو پر وړاندې باندې نو زه فکر کوم بل لار حل نشته ده.
یاد دی وی چې 13 مېش کابل کې د طالبانو ځانمرګ برید کې 45 کسان وژل شول چې تر هغه وروسته افغان ولسمشر ول دوی با 16 نه کوونکو طالبانو ته سخ جواب ورکړي. تر دغه وروسته په ترهګری تورن شپک طالبان هم پانسی شول.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړی ته تاسو غوګې درنو ودونکو زو په خبر ته په خبر پښتونخوا کې د مدني ټولنې کارکونکو وای چې په تیرو سو میاشتو کې پر خزو او ماشومان د جنسي تیری او پیخي له نورو وختونو زیات شوې دي. د مدني ټولنو د شمیرو تر مخه په دوه میاشتو کې ماشومان سره د جنسي تیری شپږ ویشت کیسونه در شوې دي. دوی وای چې په دې وروستو کې یو شمیر داسې کیسونه د قوانینو د موجودګۍ باوجود مخې ته راغلي ک یوې خواته دغه کارکونکي له حکومت د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنې کوي، نو بلخوا صوبایي حکومت وای چې په تیرو کلونو په نسبت په دغه شان پیښو کې کمی راغلی دی. پر دې موضوع د ملیحه میرزاده دا رپورټ و.
په پیښور کې د مدني ټولنې غړی قمر نسیم وای په تیرو څو میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي.
جنډر بیسډ وایلنس کې مونږ په دې ریسنت څو میاشتو کې ډېره زیاته اضافه ولیدله. خواتین چې کوم دي نو اول خو هغه کدا سې واقعیات شي نو هغه اول پولیس سټېشن ته نشي تللی. پر ریپ کیسز کې نن پورې مونږ سره په خیبر پختونخوا کې په تیرو لسو کالو کې وګورو مونږ سره داسې اگزامپل نشته، ښه کیس سټډیز نشته چې کوم زنانو سره ریپ شوي یا کوم ماشومانو سره ریپ شوي او دوی د قانون دروازې ته تللي او دوی انصاف غوښتنه کړې او دوی ته انصاف ملو شوي. ماشومانو چې کوم ریپ کیسز دي په خیبر پختونخوا کې په دوو میاشتو کې 26 ریپ کیسز رپورټ شوي دي. تحقیق په خیبر پختونخوا کې د مسنګ چلډرن یو نوې فینومینا راوتلې ده. په پېښور کې دا تقریبا 18 ماشومان په دې تیرو درې میاشتو کې صحیح اغوا کړل شي، ریپ کړل شي او بیا د دې میوټینیټډ باډیز برابر آمد شي.
کمر نسیم وایي که څه هم په ملک کې د دغو جرمونو خلاف قوانین شته خو په سمه توګه نه عملي کیږي. د نوخار عصمت آرا چې د پولیو مخنیوي ساسکي ورکونکي او لیډي هیلث ورکر ده وایي چې پر ځان یې د جنسي تیری پیښې کیس عدالت او د چارواکو تر غوږو رسولي خو تر اوسه انصاف ته سترګې په لار ده.
دا 28 اگست یو شپه وه، زموږ کمرې دروازه ته وډبوله. څنګه موږ تپوسو کو چې څوک نوې چې پولیس والی دروازه کولو کې ستاسو په کلي کې واقع شوې ده؟ بس هغه دروازې لاله تور کا دا ځکه سانو د نرال هغه موږ تړلو. زما عزت خراب کوله، بس خفه ز پخپل عزت باندې وم. بیا هغه عزت چې پخپل کور کې تباه شو، کته ته په ځنګل کې وي، ته په لار کې وي، نو ما به ویلو چې زه خیر دی ګوره. دا زه کور اوته ما ځکه ما سره داسې شو پخپل کور کې موږ سیف نو وو. یو کور ونه را سره ولاړ دی، رو رانه پاتې شو، خیان رانه پاتې شوې، مور رانه پاتې شوه. ای ټول وای چې بس تا دا پرسانشنس بتا نو کړی. بس
په پښتونخوا کې مدني ټولنې پر ماشومانو د جنسي زیاتې پیښو ته په اشاره د ماشومانو د تحفظ صوبایي کمیشن کردار باندې پوښتنې راپورته کوي. خو د دغه کمیشن یو چارواکي اعجاز خان وایي داسې ډېر کیسونه خو اول رپورټ کیږي نه، او چې کوم کیسونه په دې وروستو میاشتو کې مخې ته راغلي دي پولیسو یې په لړ کې خپله کاروایي کړې ده. نوموړی وایي د پوهاوي او د پیښو د مخنیوي کمپین تر څنګ د ادارې او حکومت نورې هلې ځلې روانې دي.
پولیس دا ډایریکشن ضروري چیرې په دې کې تاسو اسپیشل لاج کوم زموږ کې پی جی ان پروټیکشن رول ایکټ په دې کې چې مو لګي دا غوښتي باندې فیاض زم دې پای کې ډایریکشن فایلز اف سیکشن اف لاز لول.
اجاز خان وايي دغه کمیشن د نور کوي کولو لپاره وسایلو ته ضرورت دی چې حکومت ور باندې د کانې کولو لپاره کوششونه روان دي. بل خو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وايي چې د پخوا پرتلا اوس د جنسي تیرو په پیښو کې کمی راغلی دی.
پہلے کی نسبت تو کیسز بہت کم ہیں،
د مخ کې په پرتلا خو دغه کیسونه ډیر کم دي. دا غي بنیادی وجہ ده چې د جرمونو په تناسب کې کمی راغلی دی. موږ پولیس تر هر قسمه سیاسي اثر راوستل دي. حکومت د دغه پیښو سخت نوټس اخیستی دی او پولیسو خپل نگرانی زیاته کړې ده. ټولې ادارې بوخت دي او خپل وسره سم د احتیاطي تدابیر او پروتوکول هڅې کوي. په دې روسو کې د وی جنې د سوزولو پیښه کې ککړ ټول مجرمان په یو ونه کې دننه ونیول شول چې د پولیسو ښه کارکردګي ښیي. موږ به انشاءالله په هر قسم جرمونو قابو موندلو کې کامیاب شو.
د مدني ټولنې کارکونکي وایي که څه هم خلکو ته تحفظ ورکول د ریاست ذمہواری ده، خو ورسره د ټولنې میندو پلرونو او استادانو پوهاوی هم ضروری دی. دوی وایي ماشومان هم پر خپلو حقونو خبرول پکار دي چې داسې واقعیات په وخت درج او خلاف یې ګامونه اخیستل ممکن شي. دا په داسې حال کې ده چې پر ماشومانو د جنسي تیری سزا په موجوده قانون کې په ترمیم کولو سره له دوو نه څوارلسو کالو ته سیوا شوې ده او ناقابلې ضمانت ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. دروودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې پښتون ملت پاله ګوندونه وای په هیواد کې تر وسه د سرشمیرنه کې دوه په لار کې لوی خندونه هغه قوتونه دي چې ټول وسایل پنجاب صوبې ته اړول غواړي. ځینې کارپوهان بیا وای په دې رستو کې د بدامنۍ او قدرتي آفتونو له وجې پاکستان ته په اقتصادي توګه ډیر زیان رسیدلی او حکومت اوس د هم د پخوانی سرشمیرن په بنیاد پالیسۍ جوړوي. نور تفصیل د انیس اجمل پر رپورټ کې.
په پاکستان کې پښتون ملت پاله ګوندونه او ځینې کارپوهان وایي چې دا هیواد په حکومت کې ځینې خلک نه غواړي چې مردم شماری وشي. د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک وایي په پاکستان کې د پښتنو او ځینو نورو قومونو د رستو پاتې کولو لپاره د پاکستان مرکزي حکومت د 1998 کال رستو بیا سرشمیرنه نه ده کړې او غواړي چې د هیواد ټول وسایل پنجاب صوبې ته واړوي.
لہٰذا مرکزی حکومت ارادتن دا چې کئی دي دا مردم شماری نه کوي او وسایل چې دي دا زیات برخه پنجاب له ورکړي.
د پاکستان حکومت د روان کال په مارچ او اپریل میاشتو کې د مردم شماری کولو ویلی وو، خو بیا د چارواکو په وینا د پاکستانی پوځیانو په سربې عصب عملیاتو کې مصروفه کېدل، په پاکستان کې د سنو افغان کډوالو د رجسټریشن نه مکمل کېدل او په سرشمیرنه کې د استادانو نه موجودګي هغه وجوهات دي چې له وجې سخت کال د مردم شماری عمل وځنډول شو. خود پختونخوا ملی عوامی ګوند صوبائی صدر عثمان کاکړ وایي په پاکستان کې د مردم شماره نه کول وجه اغه نه دي چې حکومت یې یادوي. دی وایي د پاکستان اغه مشرتابه چې د پنجاب صوبې سره تعلق لري نه غواړي چې په هیواد کې سرشمیره نه وشي.
خبر ده چې مردم شماری بیا د پنجاب نه کی پنجاب تاسو ټول ته معلومه ده چې څو وخت بنگال په پاکستان برخه وو، نو د بنگال آبادی زیادہ والا دل بنگالیاں سره تیریچی برابری غوښتنه بیا چې څو وخت بنگالیان واغستل او هغه مجبور شو د جلا مرګ تیریدو ته. بیا په پاکستان کې پښتون بلوچ سندای سرایکای پنجابی څکل ملتونه کې کومونه دي، بیا د تیریچی خبره ده د برابری خبره پنجابیانو علاقه د ول اکثریت څوک دی په آبادی کې دا روانه کښنه نو ورځي پوری روانه ده.
عثمان کاکړ زیاتوي تر اوسه یو مردم شماری هم په شفافه توګه نه ده شوی او ځینې کامونه پکې د ګټو لپاره په اکثریت کې یاد کړل شوی دي. باید په پاکستان کې زر تر زره د یو داسې کمیشن تر لاندې د سرشمیرنې لپاره تیاری نیوشي چې پرې ټول کامونه او ګوندونه متفق وي. د شماریاتو په او د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل پوهنتون کې د اقتصاد د څانګې او پروفیسر ډاکټر میراج الحق وایي د مردم شمارې په بنیاد د پرمختګ او ولس د ژوند معیار ښه کول لپاره پالیسیانې جوړیږي او په پاکستان کې د 1998 کال را په دې خوا د مردم شمارې نه کېدو له وجې اقتصاد او د خلکو ژوند ډیر اغیزمن شوی دی.
شماری کې یو مشوري هم لږ کال پات نه دا ډیر زیات ضروري ده. نو دې د دې په تاسو ترقی سره ډیر زیات یو جوخ او تاریخ نو کو فرق دا کوم سټیټس کې په ټول ډیټا سټ راشي او دا موږ ته څه کولای شي زمونږ د ایک پاپولیشن ډیټا په فاز کې ډایرکشن روان دي. ریسورس ایجوکیشن ان ا پراپر کې دی شو نو په یوه انډیویډوال ایجوکیشن کولای شي کله چې پورا ډیټا سټ ځان سره نو هغه د خپل کمزوري کې راځي سره وي نو دا غي څه استعمال شي کولای.
د اقتصادي چارو یو بل پو اکرام هوتی وایي په پاکستان کې په دې رستیو کې د آبادې د زیاتېدو ترڅنګ د ترهګرې او مختلفو حالاتو له وجې ګڼ شمېر خلک ووجل شو او بې کوره شول، خو حکومت بیا هم د 1998 کال د مردم شمارې سره د پرمختیا او د ولس د ضرورتونو حساب لګوي. دا چې په پاکستان کې تر اوسه د مردم شماری نه کېدو او د پښتون ملت پاله ګوندونو د سرګندونو په اړه د مرکزي حکومت دریځ څه دی، په دې اړه مو د مسلم لیگ نور په مشرۍ په وفاقي حکومت کې د چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال اړیو ته تاسو غوږی درنو دونکو زو د کورمی صدې بازار ته د قبلي سمې کور میسه دی بازار یو لوی تجارتی مرکز دی چې پکې تر 2000 پوري دکانونه دي. خو په دې رسو کې فوزی عملیاتو لوجه دغه بازار اترل شبی بو او د خلکو کاروبارونه هم اغیزمن شبی بو. د فوزی عملیاتو وروسته د کور میزین سیمه ته د بیکور کړل شو خلکو ستنولو لړۍ شروع شوه ده. نو کاروباریان هم خوشاله دي چې په بازار کې به یو واری بیا کاروباری هلې ځلې پیل شي. نور تفصیل د تاریخ ورغزی په رپورت کې.
په منځنی کورما کې یو اوږده موده د وسلوالو پر ضد عملیات وشول، خو اوس هلته کې د امنیت وضعه شوې ده او بېکوره شوي خلک ورته بېرته ستنه شوي دي. په سیمه کې خپلو کورونو ته په ستنېدو قضایي خلک خوشحاله دي، نو بلخوا د سادې بازار دوکانداران هم خوشبینه دي او وایي چې دې سره به په بازار کې په تجارت ښه اثر وغورځېږي. د دوکاندارانو تنظیم یو مشر حاجي منور خان او رغزی مشال لوډیو ته وایي
داسې کله خپلو کورونو بل آباد شي لکه زموږ خال سه پېښور کې دي سچې ته دي خو کار مینه بهر دي نه دا خل به روشي پلو کورونو ته دا کسان بیا چسوره خالدی به ټولو کوزیږي صدې بازار ده صدې بازار کې مسوده وکي کچا د کورس څو ضرره سامان دي صدې بازار کې ملويږي ورته صدې بازار د کندور بار پسې کوروني د دې ته باندې دې به ملويږي.
د مرغان سیمه یو بل دکاندار صدیق خان مشال لډیو ته وای
دا نوې میوه چې رسیده قدرتی دا یو خیجه دی یو کورکوچوک دی وښو او مندته شو او لچا شو او هغه شو دغه نور شو نردانا شو دا ډیر کیږي او دا خلک پاک زوی بن موجود وو وارغلو کامیاب شو نو دا شای به د بازار ته مو ته رامات شي په دې بنه مو ته راحت ډیر روشي بازار نه به خرج بزه تشي.
او راغزو او خیبر سره په پله په منځنی کورما کې د زیاتره خلکو ژوند په کار کروان دی ولاړ دی. خود شمخي اوسیدونکو او دکاندار محمد نصر الله مشال لډیو توای کلنه چې په سیمه کې پوځي عملیات شروع شوه دي د بازار ضرورت پوره کول لپاره خوراکي توکي د نورو سیمونو راوړي چې دا دوی ته ډیر ګران پریوزي.
هغه ځای کې زیاتره پاسل غنم کیږي جوار کیږي میه کیږي کورخی کیږي او شرشم کیږي آلو کیږي آدی کې کدو کیږي ټنډه کیږي دا شونت کله آدی وشي بازار ته خلک روبوسي د خلکو روزګار سره خوي دکاندارانو د بازار روزګار سره خوي.
په سیمه کې الشیزو مسوزو زهمش او پاچم کری هغه سیمه دي چرته کې زیاتره علاقې له وسلوالو څخه د پاکه کې دورسته خلک ورته ستنه کړی شوي دي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو دا
مشال اړ ته تاسو غوږی د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې د دغه هیواد حکومت د اداري فساد د دوسیو د سیړلو لپاره جدي اراده لري. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د شنبه په ورځ د اداري فساد په وړاندې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو په ژمنو ټینګار وکړ او ویل چې په ځینې حالاتو کې د ځینې دوسیو سیړل د پیچلو حقوقي اړخونو له امله وخت ته اړتیا لري. نور تفصیل د اجمل تورمن پر پورت.
د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د فساد کوونکو د سزا ورکونې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. په افغانستان کې دننه د اداري فساد د لویو دوسیو څېړل لکه څنګه چې ولسمشر ژمنه کړې وه هماغسې دوام لري، خو ځینې دوسیې پیچلي حقوقي اړخونه لري چې وخت ورته پکار دی. په دې برخه کې که هغه وړې دوسیې دي او که لویې، سیاسي لیوالتیا د دولت ژمنتیا او د ولسمشر تعهد موجود دی او دا ژمنې به عملي کیږي. دغه څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې افغان ولسمشر په لندن کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیواله ناسته کې ژمنه وکړه چې هیواد ته په ستنېدنې سره به بیا ځلي د اداري فساد د دوسیو د څېړلو او د غشان د بډې اخیستنې یا رشوت د مخنیوي په برخه کې اقدام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت د حکومت له پیل نه د پخواني حکومت د چارواکو د اختلاس او له وظیفوي امکاناتو نه د ناسمې ګټې اخیستنې دوسیې د څارنوالي لخوا محکمې ته لیږل شوي، خو برخلیک یې معلوم نه دی. د دې ټولو سره سره د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه روغې رهبرۍ او یووالي ته اړتیا لري. له دغو کارپوهانو څخه ودیر صافي د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
نو دې لپاره باید چې مقرریګان او اصلاحات د نظام د حکومتي او دولتي او دزګاه ټوله دزګاه په اساس د ضوابطو وشي او د روابطو تاثیرات نور باید کم کړي ترڅو وکولی شو فساد کم کولی شو حداقل ته ورسوو په افغانستان.
ښاغلی صافی وایي چې پر هغو کسانو کوم چې په اداري فساد ککړ دي د قانون نه پلي کېدل د دې لامل ګرځېدلی چې دغه پدیده نوره هم پراخه شي.
مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو وخت شبه دی د سحر لسنی بجې د خبرونه په دویمه مېکې تاسو لپاره د سولې پلور پروګرام هم لرو خو نمای تر رسیدلې وو د دې غړې نو اسرار لمومن نو د خبرونو لنډیز باورو په خبر پښتونخوا کې مدني ټولنې وایي پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. په خبر کې د یوې مدني ټولنې غړي خبر نسیم نن مشالډو ته وویل چې په خبر پښتونخوا کې په ماشومانو د جنسي تیریو شپږویشت کیسونه یوازې په وروستیو دوو میاشتو کې رپورټ شوي دي. د په خبره په تیرو دریو میاشتو کې د اتلس هغو ماشومانو مړی موندل شوي چې پرې جنسي تیری شوی. خوزبه حکومت بیا وایي چې د تیرو کلونو په نسبت اوس په دغه شان پیښو کې کمی راغلی. د یو بل خبر لمخې په ننګرهار کې یوه پنځلس کلنه جینۍ په اور وژل شوې. د ننګرهار د ولی ویاند توله خوګیاڼي د مشلړو کې ویل دغه پیښه پرون غرمه مهال رامنځته شوې خو نوموړي د پیښې علت ونه خود. د پاکستان حکومت وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان به د خپلې بهر ملکي کپنۍ په اړه د پښتون ځواب په پارلمان کې ورکوي. دغه خبره پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فیروز رشید رسول هغه وکړه چې عمران خان منلي له ټیک څخه د بچ کېدو په خاطر یې په بهر ملکي کپنۍ جوړه کړې وه. د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن دا د حزب اسلامي او حکومت موافقه نه د ولسمشر له لوري منظور شي. د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د شورا یو مرستیال تورامن سلیم سوسیټ پرس خبر جنسته ویلي چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د دواړو خواوو د موافقې وروستۍ بڼه منظور او لاسلیک کړي. په بنگلاديش کې په تیرو دوه ورځو کې د اسماني بجلی پر پرېوتو کې څه باندې پنځوس کسه وژل شوي. د سیمه ایزو رسنیو د راپور له مخې وژل شوي کسان زیاتره کروندګر دي چې په خپلو بسونو پټو کې د کار پر مهال پرې تندر لوېدلې دي. امریکا پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایي اقلیت زنداني مشر خوشي کړي. او د داغستان پولیس وایي تیره ورځ د امنیتي ځواکونو وسلوالو یاغیان ترمنځ جګړه کې دوه افسران او څلور وسلوال وژل شوي دي. اسلام محمد چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو درنودونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډې کړې دي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې چیف جسټس انور ظهیر جمالی ویلي دي چې تر څو مناسبه قانون سازي ونه کړی شي تر هغې کمیشن نشي جوړېدی. ورځپاڼه لیکي چې د چیف جسټس لخوا د قانون سکتر ته لیکل شوي جوابي خط نه دا خبره واضحه کیږي چې حکومت د خپل جوړ کړي ضابطه کار تر لاندې کمیشن چې څنګه چلول غواړي سپریم کورټ لپاره هغه د قبلولو وړ نه دی. نو دې فیصلې وروستو اوس حکومت سره د پاناما لیکس په معامله د پلټنو لپاره لارې محدودې شوې دي او ورسره د پوزیشن خبره اوریدو او ټی او آرس په معاملې ورسره د رابطې کولو نه علاوه بل کومه لاره نه ده پاتې. ورځپاڼه لیکي که حکومت ملک د حالاتو نه وستل غواړي نو اپوزیشن سره د په ګډه ټی او آرس جوړ کړي ځکه چې د حکومت لپاره ضروری شوی ده چې د سپریم کورټ د غبرګون راتللو وروستو په دې معامله د نور د ځنډ نه کار نه اخلي. ایکسپریس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاناما اسناد وروستو د ملک په سیاست کې چې کوم بحران پیدا شوی دی د اورس تیرېدو سره نور هم کړکېچن کیږي. اپوزیشن ګوندونو د وړاندې نه حکومتي ټی او آرز د منلو نه انکار کړی دی او اوس د سپریم کورټ لخوا د کمیشن جوړولو نه هم انکار وکړی شو. نو ښه به دا وي چې حکومتي او اپوزیشن ګوندونه په ګډه سره د صورتحال نه د وتلو کوشش وکړي ځکه که دا معامله زر تر زره حل نه کړی شوه نو حکومت لپاره مشکلات زیاتې دی شي. ورځپاڼه لیکي په حکومتي کیمپ کې شامل خلک کدا غني چې کدا معامله اوږده کړي نو په ګټه به وي. خدا ورلا یاد ساتل پکار دي چې مسله څومره اوږدېږي نو هغه هلکیږي نه بلکې زیاته کړکېچنه کیږي. نو حکومت سره اوس هم وخت شته او اپوزیشن سره د تماس ونیسي چې تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان د شماریاتو ادارې د ګرانۍ په حق لا خپل جاری کړي راپور کې ویلي دي چې د اوریجو دالونو غوښې او ایل پی جی په شمول څوارلس شیانو په نرخونو کې اضافه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د روژې میاشت راتللو نه وړاندې د مصنوعي ګرانۍ د لارې د اولس نه زیاته ګټه کول د تاجرانو او دکاندارانو معمول جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د حیرانتیا خبره خدا ده چې دا هر څه د اسلام په نوم جوړ ملک پاکستان کې هر کال کیږي، خو حکومت او یا کومه اداره یې په سنجیدګۍ سره نوټس اخستو لپاره تیاره نه ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دی چې د روژې په میاشت کې دی د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په خپل ځای ساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه لاته د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د ډیپلوماټ مجلې کې په پاکستان کې د عدم برداشت او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې په تعلیمي نصاب کې اصلاحات وشي او د نفرت خورولو مواد ترې لرې کړل شي. بلخوا اے ایف پی خبر ایجنس لیکي نړیوال مالیاتي فنډ وای افغانستان د خپل اقتصادي بودیجی په پروسا او مالی څانګه کې د اصلاحاتو په لړ کې پرمختګ کړي، نو ځکه ورته دوی نوې قرضه ورکوي. د دواړو مقالو نوري برخې اسرار علم مومند وړاندې کوي.
د ډیپلومیټ مجله لیکي پاکستان د مذهب په بنیاد له هندوستانه بیل شو او بیا د یو پاکستانی قوم جوړولو لپاره مذهبي بیانې وکارول شوې چې لوج یې په دې هیواد کې غیر مسلمو ته کمتر قتل کیږي. د مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي کمیشن په دې وروستیو کې یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک یې دی په پاکستان کې د عدم برداشت خوونه. په رپورټ کې راغلی دی د پاکستان د سرکاري سکولونو تعلیمي نصاب چې لږ تر لږه یو څلوېښت میلیون زده کوونکو ته ښودل کیږي، پکې داسې مواد شامل دي چې لقطتونو سره د نفرت سبب جوړیږي. د پاکستان تعلیمي نصاب په دوو حوالو سره د عدم برداشت خبرولو وجه جوړیږي. د نصاب په یوه برخه کې د تاریخي بد اعتمادۍ او له هندوستان سره د دښمنۍ مواد شامل دي. همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر جنگونو او کشمیر شخړې له کبله اهم په تعلیمي نصاب کې د هندوستان ضد مواد شامل کړل شوي دي. د تعلیمي ادارو په نصاب کې هندوان کمتره او د اسلام دښمنان ښودل شوي دي، او حمله دې کبله د پاکستان دننه اهم د هندوانو او نور اقلیتونو پر ضد نفرت پیدا کیږي. نه یوازې دا، بلکې په پاکستان کې له هغه قانونو اهم کرکه کیږي څوک چې له دې هیواده د جدا کېدو خبره کوي، ځکه چې دغه د یو اسلامي هیواد سلامتیا ته خطر ګڼل کیږي. بلخوا ای پی خبر ایجنسی لیکي ایم ایف یا نړیوال مالیاتي فنډ ویلي دي چې دوی به افغانستان ته د نوې قرضې ورکولو لپاره له دې هیواد سره خبرې کوي چې دا رنګ دې هیواد جنگ ځپل اقتصاد خشي. د مئی په 14مه د افغانستان د مالی حالت جاج واخیستل شو. له هغې وروسته ایم ایف ویلي دي دوی ډیر خوشاله شو چې افغانستان د خپل اقتصادي بودیجې په پروسه او مالی څانګه کې د اصلاحاتو په لړ کې پرمختګ کړی. یاد اداره وایي د سختو حالاتو باوجود افغان حکومت د ایم ایف لخوا وړاندې شوی اصلاحاتي پروګرام په کامیابۍ سره عملي کړی دی. خو نړیوال مالیاتي صندوق وایي په افغانستان کې د روانې جګړې او ناټو ځواکونو وتو سره د دې هیواد اقتصاد ډیر کمزوری شوی. دا اداره تمه لري چې دې کال کې بعد افغانستان اقتصاد 2% زیات شي، کوم چې بعد تیر کال پرتله لږ زیات وي. خو که چیرې امنیتي حالات خرابیږي او د نړیوالو مرستې ورو کیږي، نو د اقتصادي پرمختګ د غرفتار به نور هم خراب شي. همداراز ایم ایف وایي د افغانستان د بانکونو په نظام کې هم نور اصلاحاتو ته اړتیا ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لري تاسو غوږی دروندونکو زو د افغانستان بغلان ولایت ته. په بغلان ولایت کې او په ځنګل ډول مرکز اپولی خمری ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. په همدې حال کې د بغلان امنیتي چارواکي د ردبی چې ګواکې طالبانو پولی خمری ته نږدې د چشمشیر سیمه نیولې ده. نور تفصیل رضوان مراد راکوي.
د بغلان د امنیت قومندان دا راپورونه ردوي چې ګواکې پلي خمري خارتې نږدې د چشمه شیر سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده. جنرال ایوز محمد نظری تېره شپه ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه پر دې سیمه پوره کنټرول لري.
چشمه شیر د دولتي ځواکونو په لاس کې ده، د هغو اتلانو په لاس کې ده چې خپلې سینې سپر کړې دي او له خپلې مځکنۍ بشپړتیا او خپل هیواد څخه دفاع کوي.
تر دې مخکې د بغلان د ولایتي شورا یو غړي فیروز الدین ایماق ازادي راډیو ته وویل چې پلي خمري ته نږدې د چشمه شیر سیمه د طالبانو لاسته پرېوتې ده. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو هم پر خپل ویبپاڼه ادعا کړې ده چې د چشمه شیر سیمه او ورسره بازار یې نیولې دي. د بغلان د امنیت قمندان د چشمه شیر د سقوط خبره ردوي، خو دا مني چې د بغلان په مختلفو برخو کې دا مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د راپورونو له مخې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په شدت سره د سیمې خلکو له افغان سرتیرو خپل ملاتړ ښودلې او ځینې ولسي پاڅون کوونکي هم د جګړو سیمو ته تللي دي. له میاشتو راهیسې د بغلان یو شمېر سیمې په ځانګړي ډول ډنډ شهاب الدین او ډنډ غوري د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سختو جګړو شاهدې وې. په بغلان ولایت کې د وروستیو جګړو تاوتریخوالي له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه او له ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
مشال راډیو تاسو غوږی درنو دونکو، ډیپلوماټ مجلې په پا پاکستان کې د خبریالانو پر فعالیتون لیکنه خبره کړې ده. مجلې د یوې خبریالي زینت بیبی له لادرکه کېدو په اړه لیکلي چې غوښتل یې د یو ورک شوي هندي وګړي په اړه رپورټ جوړ کړي. په مقاله کې راغلي په پا پاکستان کې د خبریالانو جد له ګواښ سره مخامخ دی چې پکې په تیرو څو کلونو کې یو شمېر خبریالان وژل شوي دي. د مقالې نورې مهمې برخې درته مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
ډیپلوماټ مجلې په هغه هیواد کې د یوې 24 کلنې خبریالې زینت شهزادي د روکېدو په اړه لیکلي چې هغې د یو هندي وګړي حامد انصاري چې په پاکستان کې ورک شوی په اړه رپورټ جوړولو. د بی بی سی یوې خبریالې سبا اعتزاز د زینت د کورنۍ او بشري حقوقو ټولنو په حواله ویلي دي چې د دوی په فکر د پاکستان استخباراتي اهلکارو په مبینه توګه تښتولي وي. استخباراتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. مجله لیکي د پاکستان استخباراتي اداره ISI له ډېرې مودې راهیسې خبریالان په نخښه کوي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په 2014 کال کې په یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې له 2008 کال راهیسې 40 خبریالان وژل شوي دي، او دا تر هغې وروسته ده چې د جنرال پرویز مشرف د اوږدې مودې واکمنۍ وروسته په 2008 کال کې په هغه هیواد کې جمهوري حکومت راغلی و. ډیپلوماټ مجله لیکي په پاکستان کې خبریالان او د مدني ټولنو فعالان په خلاص مټ د استخباراتي ادارو د فعالیتونو راپورونه ورکوي، نو ځکه په نخښه کیږي. مجله د دې مثال د جیو ټی وی خبریال حامد میر ورکړي چې پر هغه په 2014 کال کې قاتلانه حمله شوی و. تیر کال د بشري حقوقو فعال سبین محمود وژل شوی و. همداراز تیر اونۍ نامعلومه وسلوالو د بشري حقوقو یو مشهور فعال خورم زکی وژلو. مجلد خبریالې زینت شهزادي په اړه لیکلي چې دا غیر کېدو خبرې ته هغه عمره پاملرنه نه ده شوې چې سرنګانورو خبریالانو او یا بشري حقوقو فعالانو سره شو پیښو ته کیږي. خو د مجلد په خبره په پاکستان کې د زینت روکېدو خبر د نړۍ پام دې ته اړولې دي. مجله لیکي د بی پولي خبریالانو سازمان د آزادو رسنو په فهرست کې پاکستان په 180 هیوادونو کې په 145 نمبر دی. په هغه هیواد کې د استخباراتي ادارو احتساب نه کیږي او لدې ماورا دي، نو په دغو شان حالاتو کې خبریالان نشي کولی چې د دغو ادارو فعالیتونه راښکاره کړي، ځکه چې دا یو خطرناک کار دی. په دې کې خزینه خبریالانو لپاره تر ټولو زیات خطر موجود دی.
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه
اوریدلای. شاله تاسو غوږی اوس وخت شبه دی د اونیزې خبرونه د سولې پلور. په دې رسټو کې پختون میشت سیمو کې تشدد نه یوازې په ټولنه کې په انفرادي ډول ډیر شوه بلکې وسلوالو تشدد هم په زرګونو خلک وجل دي. آیا په داسې وخت کې د برداشت زیاتولو او عدم تشدد را جوړولو هسي ځای نسی او کنه؟ همدا موضوع د نن د سولې د پر لور د خبرونې موضوع ده چې کوربه بشیر ګواخته.
د سولې پر لور
زه بشیر ګواخیم. د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړ کې د تشدد په قسمونو، د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو، په نننی پروګرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروګرام کې مو واردل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 182 سیمه ییزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریا یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکې د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې له وجې په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میټا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده، او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلي. موږ ډیر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډیره کامیابه ده. دوه امریکایي سیډونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامات ولی بریالی دی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډیره معتبره څیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوه همره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابی فیصدي 55% ده او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي 30 ده. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپکول غواړي او ناکام شي، نو بیا هم ستا هڅې نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کلی وی خوا په دې روسیو کې د نړۍ په زینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو، ناستو، د نخړو هړتال، د اولسی نافرمانی او زینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسیدلې او آن حکومتونه یې چپکړي. ځینې داسې مثالونه هم شته چې د دغه سي فکر لرونکي خلک نه دي بریالي شوي. افغانستان کې له 1978 کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې په مختلفو نومونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسې بې امنی شروع ده او ګڼې وسلوالې ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکی د پښتنو په بیلابیلو کلو بانډو کې د کارکونکو ادارې جسټ پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکو مشر علی گوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کېدای شي اوږده وي خو بدرنګه نه ده.
تشدد والا شی چکم امنگ سمولیشو امنگ خپل زور خپل ضابطہ جوڑو لیشو نو افغانستان کے جی سوشو دا سورا کال روس اکڑو اس اور پسی دا نور جو اکڑو نو بس منگ بس سلامی شو ہو جی بس بھائی تاسو را دائی چی سکا ہویا ٹک تا تبا بل اوٹا کے تبا بل ہوئے تبا بل دا کے خدا را جی اگا 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 دن نا جی دا مینی اکم شہر آو جی پا مینی کو تاسو ہو رہی نو مینی مانی جی دا ورم پوئی گی دا مینی پلاس او کنا دا زور کی مطبع تا دیر خان ہوا ما او دبر تا دیر پاس ما او دا غب ہو کم خدا ما دن نا بزرک کے بستا آگا تا سر آگا نی
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتنو په سیمو کې ل رواني ترهګری او وسلواله جګړې سربېره په خلو باندې کې خلک د یو بل سره د زمکو زینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجه په لومړي سر کې وړې وړې خو که په وخت د خبرو لارې حل نشي پر وسلواله نښتو اوړي او په اخره کې مرګ ژوبلې تلار جوړي. خو ډیر خلک د خپل منځي او دښمنۍ او پړه هم پر روانه ترهګریزي جګړې اچي، ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخه ډب کړې ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم یو شپېته نښتی یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کېدای شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلارې پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک للارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بیوسلی پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولی کا بنرجی وایي
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي، خو مظاهره او د دې لارې نورې طریقې باید نیغ په نیغه د دشمن په خلاف وکارول سي. یو مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوري یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي نو دشمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کیږي نو هغه لارې باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دشمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه پر هندوستان برطانیا حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنگ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډیره سخته فیصله وه، ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډېرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. سره له دې چې ځینو خلکو ته د عدم تشدد لاره مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاري، کارپوهان او د دې لاره کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولي. د دوی دری زاده چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ اغمره ډیر ګواخونه په مخ کې نه لري، لکه څومره چې د وسلواله مبارزي خلک د ځان په وړاندې درلودې شي. د بیلګې په توګه د عدم تشدد د چارې په لوین د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک کې خپل مظاهره کوي. خود تشدد پلویان مجبور دي د مقابل لوري لبریدونو د ځان ساتن لپاره په غرونو او یا هم نورو نه آرام ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لاره خپلول او له دې لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي.
for not only this kind of knowledge but also growing
nan saba na yawaz deer khalak gwaadi che da adam tashaddud paada la nora poha hasil kri balki par ho gular charo ham khabridal gwaadi che saranga da adam tashaddud mubaraza dumra bariali kedal asi da tsanawi khabara na da مثلا په هند کې مهاتما ګاندی، په امریکا کې مارتن لودر کینګ، د اولسونو د برابرۍ، په جنوبی افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیری چلند ختمولو او همدارز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېری کامیاب وې. کله چې دې هر څه ته وګوري نو به وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لري کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي، خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، اولی د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام و ختميږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.
جوڑ کا بہو کے